درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل ان له خپل نورو همکارانو سره یو ځای کلای کوم. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده. پکې کلتوري فرهنګي او ادبي مطالب خبريږي، خو مخکې لاغې خبرونه او ریپورتونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځندیدو خوښيني خودلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو شمنه کړی چې د غزنی ولایت د امنیت ټینګښ لپاره به پراخ اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې هڅه کړې خو ترامپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار کړی. بشپړ خبر نو واوري. د امریکا د سول لپاره او بخیدا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځندیدو خوښيني خودلې ده او ویلي دي چې لخکیلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغه هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلزاد تیر شپه نا وخت وروسته لاغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي حواري او دوامدار سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. افغان حکومت د قطر افغان حکومت تیر شپه وویل چې د قطر حکومت د دوهې کانفرنس لغوه کړ. ولسمشر مانی په دې باب بیګا نه وخت اعلامیه خبره کړه. تمه و چې نن د افغانستان د 250 کسیز هیات او طالبانو یو ناسته په دوحه کې شوی وای. د افغانستان حکومت تیر سه شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې مواد قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګمانې په بیګانه اعلامیه کې د دوحې د غونډې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکو افغان هیات په منلو کې د قطر پاتې راتلل و بلل. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. د غونډې د لغوه کېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللی وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته ویل چې په غزنی کې به ټول لاسه تللي سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو. نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم تیر کال د اګست په میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د ریپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ شوبله واوخته. دا کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون کې برخه واخیسته. دینی عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ لخکیلو خوا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي.
پر دوار وځو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قران ورته خیر ویل دي. دا علا کلام ورته خیر ویل دي.
لا کندهار د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، خزو، قومي مشانو او دینی عالمانو برخه لرله. د امریکا په انتخاباتو کې د روسي لخوا د لاسوهنې هڅه شوې خو ولسمشر ترامپ ورسره لاس نه دی یو کړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسي د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوی ریپورت تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه ریپورت د خپرېدو په خبرګون کې ویلي چې نو کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوی. په روسیه کې د ولسمشری ویاند دیمیتری پیسکوب بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشری انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونو په اړه خپل شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیت یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغه پریکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول ناقانونه بللې غبرګون ښودلې. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن اولګیاراج ایهور کولومیوسکی ته وسپارل شي خای ناوړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 میلادي کال کې د خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي. د اوکراین جمهور رئیس د محکمې دا حکم یو بے باکانه اقدام بللی او ویلي دي دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پوره نشي کړی او نوی اقتصادي ناورین رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې قضیه د ګټلې. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. دا استونیا ولسمشر کریستی کالیولیاید د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ولسمشر کریستی خپل روسیال ته ویلي چې ګاونډیان باید د مخالفتونو د لرې کولو په صورت کې له یو بل سره خبرې وکړي. پوتین بیا ولسمشر کریستی ته ویلي چې د رسمي چارواکو، دولتي ادارو او ګاونډیانو ترمنځ د اړیکو نشتوالی یو عادي وضعیت نه دی. د استونیا او روسیې اړیکې له څو کلونو راهیسې سړې دي. مسکو په 2004 کال کې له اروپایي ټولنې او ناټو سره د استونیا په یو ځای کېدو مخالفت وکړ. دا خبرونه دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د دوهې غونډه د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر مانی په دې باب بیګانه وخت اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوي د طالبانو سره په دوحه کې یوه غونډه پیل کړې وه. طالبانو دا لیست اوږد او نمنونکی بللې وو. د دوهې د ناستې د لغوه کېدو علت دوهې ته د تلونکي افغان پلاوي په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله استانګ صاحب په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د قطر حکومت د دوهې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډه لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر سیشنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان خزو او خبريالانو د 250 کسيزه یو لیست خپور کړ چې تمو د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګمانی په اعلامیه کې بیګا نه وخت راغلي قطر دوی ته یو نوې لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه به برخي وو او د افغانستان د خلکو ملي اراده او فیصله ته د به احترامي په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د تازه دریس پاړه سمدستي خبرګون نه دی خوله. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلی وو چې د افغانستان 250 کسیز لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوه ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپل اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت اصول تجمنده او د اصول ترلاسه کول په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوی، خو د خبره چې جربه افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه هم د جمعې د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لمړی وزنډیده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د عبدالله دویم راستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناسته لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي رډو ته ویل د دوهې د ناستې پاړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسه په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکتو فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت نه پاملرنه و.
صلاحیت دولت و مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د زندیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه خبرګون ونه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هلی ښکارا کړی وي، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودل. د ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامداره سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لیست سره سلا شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې که دته د مرستې اړتیا شي کومک ته چمتو دی. بلخوا د دوحې د شخړې او بشري مرستو مرکز چې د دې غونډې کوربتوب کوي هم تایید کړي چې د غونډې د ګډونوالو پر سر لا هم هوکړه نه ده شوې او په دې برخه کې یوې اجماع ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي چې ټول ښکېل لوري دوحې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. څرګندانه ده چې د ګډونوالو د لیست پر سر راپورته شوي اختلافات به کله هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې ښوونکي پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه تیاره کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د روان تعلیمي کال په پیل کې د ښوونکو د تنخوا د لوړولو او دوی ته د هستوګنې ځایونو د برابرولو ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونه توانید چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودیم در شکردره نظر وی که
دی وی یه وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیره لگی پیسی را کولی دنده می پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
با تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریخي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبي په عالی لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون که را تا قصه کوله چه ما لس افغانه لرل لکوچه سنگین وظیفه تطلم 15 افغانه می په یو میلی بس او 15 می په بل کې ورک. بیا حیران شوم چه برتا کور تا سنگ لار شم
چطور بتانم پس ما تا اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژمنو په عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د خونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یو پیشنهادي طرح وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغه طرح تر دره و میاشت و پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل چی چه کمی دغه وردیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساسی ده خون که تنخواگان لوردی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غني همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تیریدو به معلومه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربېره ل کندوز د ریدی ګل د مشایری په اړه راپور برابر کړي.
اخوازي کدی خو جنگ هر خوا ته چزي خو لمخې یو خوا شچې خو خدای زارمې
چوي. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمندی وا په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تاثیر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دی، دغه انقلابات رااله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کې نه په تماشای چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته می وکتلې و ځوان انجلۍ ناستوا.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللی دی
او په ورخمین خیال کې به ډیکلمه شوی نظم واوري.
جڑا پدغ راشی ولی اوس هغه خومات هړی چینار هغه نمجنی خو سوی پولی سپین مرغی خو به وزر پرتی لوړ دنګ د خټو خو سوری برجونا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پسرلی په راتک سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعري وشوي چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعري وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعري وشوي. تیره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بیخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې د دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورستوي کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅه خورېدلې او د شاهدان مونږ یو د ثمره لوی لوی شاعران او لیکوان دی. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چیرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی چې مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو تر څنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې پخوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګ شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورئ چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څیرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولې کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زموږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین دپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیل دی او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده؟ یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه ته یوه تراژدي په تیره شوې نه، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل،
ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بناً د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په هکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالو خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاسو کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دی کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کوو، ما ته نقش توضیح کوو او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه من خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته چې یو روپۍ خور، او فقط یو روپۍ وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو که نه؟ وایي بچیا دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، ښه بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچیا دا دوګون دی، ښه د دې یو روپۍ ځان خواته ورکړه. اوه، دا هغه شیبه وه چې واقعا مرزانه لوبغاړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي، اصلا نه شي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي وه، ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو، یې زما په ټلویزیون کې وښایي. نن سبا خو زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې سوی او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کړي وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل. زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې و لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان یې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه، یا یې مړه کړه، یا همدا اوس بېکاره پراتی لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی، که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د اوو کال زما میرمن راته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بېرته کشتۍ کې کینوي، خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور، یو د دې مور. او زه نو هغه رانز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا ته ځان نه شو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید اعدام شي. چې زه ورنه نوزم ما هم د حکم اعدام کړي، زه دار ته برابرېږم. خو چې ګورم زما سوی راځي، زه ورته وایم زوی هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی یې؟ هغه وایي نه زه پلار نه لرم، زه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم. ویم ته زما سوی یې، لطفا راته ووایه چې ته زما سوی یې. زه درپسې مرم زه. مور ته چېرته؟ وایي مور مې پلانکې زګې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما سوی یې، زه هغې کې نیسم دا تختي لنه څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم. دغلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وي. ښه زوی، خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته چې پولیس ځان خبرې کوي چې څه دی، یم دا زما زوی هغه هم چې دا نه ښایي وي. دا رښتیا، په همدې خاطر زه د اعدام نه بچکی.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلي اوسیدونکی یم. په 1450 هجري لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. مونږ هجرت وکړه ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته مونږ کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما درسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي، شعر و شاعرۍ سره علاقه وي، اشعار ولیکئ. او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه وو هغه و چې موږ دې لارې ته رالو.
او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې؟ په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم؟
زما ذاتی علاقه مندی شو له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه وو، جنګونه وو، هغې شاعر کړم. ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه، په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل، نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه، دغه جنګونه دي، دغه انقلابات راله، ستونزې راللي، او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دام وګالل مونږه. نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري. خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو. نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی موږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه موږ سره کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر؟ داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په 20 تاریخ باندې ما ولیکل، په پیښور کې البته، د آزادۍ پیغام تر عنوان لاندې. داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د آزادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بېرحمو کارنامې په ډېر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب، موږ داسې اورېدلی چې ته په درې ژبو کې شاعري کوې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وي او هغه بیا درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مهرباني
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نینګ ژینده ساتلم، تو دوستنی ژونه شي، توست اوریا ورګلم، شی پړلم، تو دیږه ابل نشتو ای پالم، تود و تو تیگولا، توست نامو او گالم، کلشونج پارونیست، و ما دی ببریک شالم، پام دیج لشنگ رایز، کوی و با دی یاد کلم، برگی مطال جه نورگرام، آنس کاکتی پامرشتلم، مندول جه دعا بمیش، چون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقست چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
دلک ترجمه که که خبایی؟
ترجمه بایی کو. گولا تو تا شایلم، تو نگ نستلم، ای وطنه لطاس خبه ځان قربان کړم، او تا بل دښمنانو څخه وساتم، او ته زمونږ د نیکونو د آبا و اجدادو وطن یې، او ستا ترقی مونږ غواړو، او ستا لپاره مونږ هر رقم قربانۍ ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته مو توجه کړې زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلې؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کوم شفاهي ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه را پاتې دي مونږ ته. هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو 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 برخه ده، او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه را پاتې دي. لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو هم دغه سی یا یو د بل د خلینا نغلی کلی دا کتابونه چاپ شوی نه دی او ان شاء الله پاینده کې چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي، ویاړونه او شولونه. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلی دی، او بل شولونه یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستانی متلونه. شولونه د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم. نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنې وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
لیکوال او شاعره فرشته غنی د ښځو فعاله ده. هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت ناوخت لنډې کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوري. راځئ لنډه کیسه د هغې په خپله ژبه واورو.
ځوان انجلۍ او سپین ګیری، لیکواله فرشته غنی. د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان موږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو. انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو. ومې ویل دا ټول هم د یوې خونې ته په تمه دي؟ ځوان په خندا شو، ویې ویل نه، څلور خونې دي. دومره بې صبري مه کوه، مهرباني په څوکۍ کینئ، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل، یوه ځوان انجلۍ ناسته وه، زمانه به مشربه، خود و روزو نامنظم، ولی یه ده ثابته وله چه شاید مجرده وی. معمولا پا افغانستان که زیاده رنجونی تر هاگه چه کجده و نکنی روزی نجوده وی. دورت شرم خکاری، زین انجونی چه روزی پا پیغل توب که جوده وی، نو خلقی بی شرم بولی، یا ورته ویل کیگی چه باید جر واده شی، زکه چه لو روزی بریخی چه واده که ولو تا یه زرده شویده. چنگ تا می ناست انجلی تا خبر نیک دیشوم. ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې. پرې پوه نه شوه. ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم. انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو. خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه. ستا هم سترګې ضعیفه شوي؟ نه، وړې دانې مې په سترګو کې راختلې، سوځېږي. وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی. څه شوي دي؟ پوه نه شوم. هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم، ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې. له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ، شبنم، شبنم څوک ده؟ نوبت یې راورسېد. نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه. سپین ګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و، د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه. په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، مزه صبر وکړه. نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې، له شرمه یې غومبوري سره شول. په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ، سترګې ښکارېدې. د هغې سترګې تورچکې غوندې وې، هومره ښایسته نه وه، خو چې مخ به یې پټ کړ، سترګې به یې په انسان ښې لګېدې. د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست. په دې سره سپین ګیری سړی ورجک شو. په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل، شبنم تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګه کړه. سپین ګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و، خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډېریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته وو. سپین ګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه، لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی، ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوانې نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلی تریزان را ټول کړ. د هابلی خزی څنګ ته جوخته شو. دو نور کسانی هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان وو او بل هم دغه سپینګیری ته ورته یو کس وو. له عمره پوخ وو، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسام کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت تېره ورسېد. ول ډاکټر ته ورنغلې، ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاري دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناستوم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړی، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړې. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی وو او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغلی او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغلی دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې
یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شعر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چه تحریر کړم راس د تا ښکلی سنم، تر کاکل دی پریشانیم په هجران کې، تر کاکل دی پریشانیم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، په سرو سترګو کې کهسار چرا درومي، په سرو سترګو کې کهسار چرا درومي، سیل د زرکو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، په پرهار باندې نور میک تمرهم، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، دو زبان په عشق کې مشه نور محمده، سیارو بشه په تور د قلم، سیارو بشه په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوی خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن، مسلمانی ده کنه ګوره یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه د بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه د بېګا ته شم بې موره یارا، هسې نه ته مې هم کافر وبولې، هسې مې مه ګړوه نوره یارا. زنن یو کار کومه، توکل په خپل پروردگار کومه، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې رایاده شوله، یوه خبره مې رایاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېری چرته دی، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نوره به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تا ویل چې پریښې مې، تا ویل چې اوس د هغه خونده نشته، تا ویل چې خامخا یو څه خوشته دی، تا داسې څه لیدلی، تا اورېدلی دي څه، تا ته چا څه ویلي،
خخا زما په خاموشی باندې د شک کړی دی. نه داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی. زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی. نه نه داسې هیڅ هم نشته. زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی. زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی. زما په مینې او خوارۍ باندې د شک کړی دی. په بې کسۍ او بې وسۍ باندې د شک کړی دی. توبه توبه د آشنا، توبه توبه د آشنا. زه بې له تا نه ځان ته ځان نه وایم. زه بې له ځانه ځان ته ځان نه لرم. زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم. ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی، بل ارمان نه لرم. زما لري مسافر آشنا، یا د مستیو په خار ورک لالیا، اوس د لیدلی نه یم. تا مې له ځانه سره روح وړی دی. تا مې له سترګو نه خوبونه وړي. تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. تا مې له ځانه سره روح وړی دی. تا مې له سترګو نه خوبونه وړي. تا مې د زړه له کوره زور وړی دی. ته مې غزل ته تورې نه راکوې. تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه. تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل. تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی. تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه. تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل. تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی. تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی. بس بوتي بولي که کال بوتي بولي، زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی. تا لکه ورک یو نابلد مسافر، په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې. چې زه دې یاد نه کړم، نه مې یادی. څه به مې یاد کړي، نو په څه مې یادی؟ سهار به څه ویني، یو ګل څنګه بوی کوي؟ خیر، مینا د هر چا د وس کار نه دی. نو ای راشه، ته ووایا دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه؟ د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی؟ د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي؟ زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې؟ ژړا په دغې راشي، ژړا په دغې راشي. ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار، هغه نمجنې خو اوس سوې پولې، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. کنډر کنډر د مکتبونو کوټې، د ښوونځیو مات سوري زنګونه. مات مات قلم او سوی سوی کتاب، دا بې عظمت او دا رامات شملې. د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې. ولی دا ولی زه اوس نشم بیدی؟ داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم؟ ته خو پوهیږي که نه، زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی؟ زه به مجرم یم، ګناهګار یمه، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږي که نه، زه به مجرم یم، ګناهګار یمه، خو د چا د لاسه یمه؟ ته خو پوهیږي که نه؟ هو رښتیا، بله واوره. هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې، چې یو او بل ته مو کړې، څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. رښتیا، بله واوره. هغه د سوره او د آواز خبرې، ها د انجام او د آغاز خبرې، چې یو او بل ته مو کړې، څومره خوږې وي دا د ناس خبرې. اوس هم ولاړې مه پرې ویاړمه زه، اوس هم زما د سور ساز آوازې، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د سر و ساز آوازی، اوس هم زما د هر انجام غازی، اوس هم زما د خیال زرین وزری، اوس می هم هر ساکی تراوزی، اوس می هم هر ساکی تراوزی، اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبی کوم، اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم. مینه لرم در سره دومره اظهار بسته کنه، مینه لرم در سره دومره اظهار بسته کنه. چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مخبره وه، چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مخبره وه.
له جنگ زره چوي دا سمه بدي سيغي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک لیو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ